مشال اړیو د محل په پیښور کې د ماسپخین یو بجه ده. د مشال اړیو په دې خبرونه کې موزه ګل ایاز او ملیحه میرزاده هر کړي کو پروانه غړي کې 19 خبرونه د کرخي پر غاړه په تکراری باندې در خبرو. په خبرونه کې مولا پاکستان د بے اسناد افغانانو د وستلو موضوع چړلې ده. ولومړي د سیمې او نړۍ تازه خبرونه له ملیحه میرزاده اور.
السلام علیکم. تر ټولو اول په مخړه د خبرونو سټاپ ته د خیبر پښتونخوا د بلدیاتی حکومت استازو په پیښور کې احتجاج کړي. په پاکستان کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره د نوماندانو د کاغذونو جمع کولو پروسه سر لرنه نه پیلېږي او په یوکرین کې تازه بریدونو کې څلور کسان ژوبل شوي دي. تفصیل: د خیبر پښتونخوا د بلدیاتی حکومت استازو پرون په پیښور کې احتجاج وکړ او تور ورځ یې ومنځله. دوی په سلګونو شمیر کې د پیښور په جنا پارک کې راټول شوي وو او له حکومت یې غوښتنه کوله چې هغوی ته د پانګې وسپاري چې پرمختیایي چارې پرې وکړي. د منځنۍ کورمې تحصیل چیرمین احسان الله د خپلو غوښتنو په اړه مشال ریډیو ته وویل:
نو اوس زمونږ دغه احتجاج په همدې خبره باندې دی چې دوه کاله تقریبا پوره کیږي. نن مونږ یو مسیام مناوو دلته او دغه احتجاج کوو چې مونږ ته کم اختیارات دي هغه دې بحال کړی شي او چې کم 20% څخه مونږ ته پی ایف سی نه کومه حصه ملاویږي په کار چې دغې د پوری اجرا وشي.
په خیبر پښتونخوا کې د 2021 کال د دسمبر په 19 او د 2022 کال د مارچ په 13 بلدیاتی انتخابات شوي. احتجاج کوونکو پرونو غوښتل د وزیر اعلی د سیکرټریټ مخې ته پرلته وهي، خو وروسته د وزیر اعلی په دفتر کې د نگران حکومت د چارواکو او د بلدیاتی حکومتونو د استازو ترمنځ مذاکرات هم وشول. نگران وزیر اعلی سید ارشد حسین شاه هغوی ته ډاډ ورکړ چې مسلې به هوارې کړي. په پاکستان کې د 2024 کال د فروری د 8 نیټې د انتخاباتو لپاره لنن د نوماندانو د کاغذونو د جمع کولو پروسه رسمن پیلېږي. د انتخاباتو کمیشن د مهالویش مطابق د ګوندونو لخوا د ټکټونو ترلاسه کوونکي کسان او آزاد امیدواران کولی شي د دسمبر تر 28 پورې خپل د نامزدګۍ کاغذونه په ضلعو کې ډپټي کمیشنرانو ته وسپاري. الیکشن کمیشن ویلي چې په هر ضلع کې به ډپټي کمیشنر د ریټرنینګ افسر په حیثیت کار پر مخوړي. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د نگران وزیر اعظم د یو سلاکار له دندې د لرې کولو امر کړی دی. کمیشن پرون د یوې عریضې د اورېدنې پر مهال د نگران وزیر اعظم د یو سلاکار احد چیما د لرې کولو امر وکړ. عریضه په اکتوبر کې یو وکیل سید عزیز الدین کاکا خیل کمیشن ته ورکړې وه. په هغه عریضه کې غوښتنه شوې وه چې د نجکاری او بین الصوبایي رابطې وزیر فواد حسن فواد او د وزیر اعظم پرنسپل سیکرټري ډاکټر توقیر حسین شاه دې هم د خپل چوکونه لرې کړل شي. ډان رسپاړه لیکي په درخواست کې د نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ نوم هم شامل وو او غوښتنه شوې وه چې هغه ته هم له منصب لرې کړل شي. په درخواست کې ویل شوي دا کسان د سیاسي ګوندونو سره اړیکې لري او په نگران حکومت کې د ګډون له امله شفاف انتخابات کول ممکن نه دي. د انتخاباتو کمیشن د احد چیما له عهدې د لرې کولو هدایت ورکړی دی او د کابینې ډیویژن سیکرټري ته یې په دې اړه سمدستي د امرنامې جاري کولو حکم کړی دی. احد چیما د مسلم لیگ نون په تېر حکومت کې هم د خاص مرستیال په توګه کار کړی و او د نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ د کابینې غړی هم وو. د بې سرحده ډاکټرانو ټولنه یا ایم ایس ایف وایي چې د افغانستان د روغتیايي برخې ستونزې د صحي تاسیساتو د لا زیانمنېدو او د روغتیا پالانو د نور کمی باعث شوي او په نتیجه کې ډېر خلک له روغتیايي خدمتونو بې برخې شوي دي. ایم ایس ایف په یو مفصل رپورټ کې چې 13 ورځ خپور شو وایي له دې سره د صحي وضعیت لا خرابېدو او د زیږون پر مهال د ماشومانو د مړینې د زیاتېدو خطر رامنځته شوی دی. د ایم ایس ایف رپورټ زیاتوي چې افغانستان له پخوا راهیسې هم دا ستونزې لرلې، خو د 2021 کال په اګست کې د نظام له بدلونو په هغه نتیجه کې له افغانستان سره د نړیوالو د مرستو تر کمیدو وروسته له نورو ننګونو سره مخامخ شوی دی. چارواکي وایي پرون د یوکرین په جنوبي ښار خرسون کې په ډرون بریده او په ختیځه سیمه سومی کې د روس په ګولهبارۍ کې لږ تر لږه څلور کسان ژوبل شوي دي. د خرسون ښار د پوځي انتظامیې د مشر رومان موروفکو په وینا دغلته په ژوبلو دوو کسانو کې یوه میرمن او یو ماشوم هم شامل دي. په سومی سیمه کې پوځي انتظامیې رپورټ ورکړی چې د روس لخوا په ګڼو کلو د ګولهبارۍ په پایله کې دوه کسان ژوبل شوي دي. دا بریدونه پر داسې مهال شوي چې د یوکرین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د کال په وروستي خبری کانفرنس کې ویلي، د دې باوجود چې هیواد یې لا هم له ډېرو ننګونو سره مخ دی، روس په 2023 کې په یوکرین کې خپل یو جنگي هدف هم نه دی ترلاسه کړی. بلخوا رویټرز اژانس پرون د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د مشر واکر ټرک له خولې لیکلي چې روس په یوکرین کې د ولسي خلکو د ژوند په ژغورلو کې د نامناسبو اقداماتو په کولو کې پاتې راغلی او داسې نښې نښانې ښکاري چې روسي ځواکونو په یوکرین کې جنگي جرمونه کړي دي. روس په خیرسون او په سومی کې د هغو ادعاو په اړه چې دوی ډرون برید او ګولهباري کړې، او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د مشر د ادعا په اړه چې روس د جنگ پر مهال د یوکرینی ولسي وګړو د خوندیتوب لپاره مناسب اقدامات نه دي کړي، دمګړې ته څه جواب نه دی ویلي. دا د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه بل مشال ریډیو اوریدل چې بلی حمید زاده درته وړاندې کړل. اوس لږمنه سسم درته ونې ځا خبرونه د کرخي پر غاړه. په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د مهاجرینو ادارې ویلي، له پاکستان تر وسه 400,000 او 80,000 افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د پاکستان نگران وزیر اعظم انور حق کاکړ وایي دا پریکړه د خپل هیواد د امنیت په خاطر کړي. بلخوا افغان چارواکي وایي پاکستان په افغانستان کې د فشار ډیرول لپاره د افغانانو د ویستلو لړۍ پیل کړي. نن د کرخي پر غاړه کې په دې موضوع نور خبرې کوو. د خبرونې کوربه شاهین بنیری دی.
د کرخي پر غاړه
د کرخي په غاړه کې د شاهین بنیری سلامونه او نیکی پرزونه ومنه. اوریدونکو، د ملګرو ملتونو د مهاجرینو اداره وایي چې تر اوسه د پاکستان نه 4.5 لک افغانان افغانستان ته ستانه شوي دي. په دې کې 96% چې وو دا بے اسناد وو، د دې سره اسناد نو او دا نور چې کوم دینو دا دی پی او آر کارډونه ملر اسناد ملر چې دا خپل وطن ته ستانه شوې دي. د پاکستان حکومت د پریکړې نه وروسته په دغه پریکړه باندې افغان چارواکو خپل رد عمل هم ښودلی دی او د بنیادی بشري حقوقو خلاف کار ګڼلی دی او ویلی دی چې را پاکستان په دغه لار باندې په افغانستان باندې فشار زیاتول غواړي. بلابلو افغان چارواکو دغه بیانونه وقف وقف باندې ورکړي دي. نن په دې خبرونه کې باس کو پاکستان کې د افغان کډوالو واپسی دوی ته ورپېخې ستونزې، د دوی حقونه څه دي، او په دې جمی کې په دې یخنۍ کې چې دوی افغانستان ته ستنېږي نو د دوی د بیا آبادۍ، د دوی دپاره د خوراک، د دوی دپاره د ګرمېدو، د سکلو، د پاکو اوبو، دوایانو څه انتظام دی، په دغه موضوع باندې خبرې کوو. ما سره د خپرونې په لومړۍ برخه کې خبریال او شنونکي رسول داوړ برخه اخلي او د کډوالو په قانوني حقونو باندې به خبره کوو. د پېښور هایکورټ د وکیل طارق افغان سره. طارق افغان را سره د ټلیفون په کرخه دی. افغان صاحب، تاسو ستړي مو شوئ؟ په خیر.
السلام علیکم شاهین بنیری صاحب.
وعلیکم السلام، ډېره مننه جی تاسو وخت وست مو سره خبرې کولې. زموږ به پښتنه دا د طارق چې یونیسیار وایي چې 4.5 لک افغانان لاړه خپل وطن ته ستانه شو. په دې کې ډیر داسې خلک وو چې په دې وطن کې پیدا شي او رلوي شي، سبقونه ویلي او کاروبارونه کړي، هغه هم لاړه افغانستان ته. جاګید افغانستان د حالاتو نه بالکل نه خبرم دي، ولته وته د ژوند ډیر مسلیم دي. اول خو د دې پالیسۍ باره کې راته وایي، د پاکستان د حکومت د پالیسۍ چې د دومره لوی شمېر کې خلک ستنول، تاسو ته په کوم نظر باندې ګوري؟ د دې په شاسو
شاین بنیری صاحب، یقینا د افغان کډوالو بیا ستنېدل او دغه پالیسی دا د یو منتخب حکومت پالیسی نه ده، او د موجوده چې کوم کیرټیکر حکومت دی د هغې سره دا اختیار هم نشته. او په پاکستان کې د بدقسمتۍ نه همیشه د اسټیبلشمنت حکمرانی او دا په یو د قلم په دستخط باندې اسټیبلشمنت د هغې مشرانو د هغې وقدارانو دغه فیصله کړې وه چې افغان کډوال به نور د پاکستان نه وباسو، د هغې نه د عالمی قوانینو احترام وکړو، خیال وساته، نه د UNHCR د قوانینو خیال وساته، او نه د پاکستان د خپل قوانینو خیال وساته، بلکې د هغې خلاف ورزی وکړه، د هغې قانون خلاف دغه خلک په دې یخنۍ کې چې کوم وګورو په افغانستان کې موسم او د افغانستان اندرونی حالات، بیا په پاکستان کې دلته کې موسم یخنۍ، نو دغه خلک چې د هغې دلته کې سیټل کاروبارونه وو، هغې دلته کې څه نه څه چا مزدوري کوله، چا څه نوکری کوله، چا خپل کاروبار کوو، هغه ارس دی دلته کې په ډاګه باندې په خوده لوغي په دې باندې مجبور شو چې افغانستان ته شي بیار او بمرګارا لکه چې داغي بیزتیانه پکې دلی روزانه د پولیس چاپی بوي او هغه خلک کده چا سر اسناد وو هم د حکومت او پالیسی وا هغه هم نه پرې خوده لزنانا بیا ډیر داسې خلک دي دلته چې افغانان دي خو د پاکستانی زنانو سره یو ودونه کړی دی او د پاکستان د سټیزنشپ اکټ د سیکشن 10 لاندې هغه ته دا اختیار دی چې هغه ته نېشنلټی ورکړي
پاغه باندې طارق افغان پاغه تفصیلی خبره کوي دغه دا خبره مهمه ده زمونږ اوریدونکو به په غور اوریدو غواړي زه راځم تاسو ته ما سره خبریا لو شنون کې رسول داوړ هم د ټلیفون په کې داوړ صاحب تاسو ستړي مو شوې په خیر داور صاحب زما وزورې ها د ټریپون لیک ښکته شو بیا کوشش کو ها طارق ته دا خبره کوله چې ودونه شوې دي او یا ماشومان چې دی غدل ته پیدا شوې دي په دې سکولونو کې سبقونه ویری دي دوی شوې دي ځوانان شوې دي خاص طور پنجاب کې لاهور کې کراچۍ کې دا غزې جبې موي د دې ساقونه دي د قانون د لاندې کې سړی د وادو کې د پاکستانی وګړي سره یا په دې خوره پیدا شي او لوی شي نو پاکستان عین یا قانون عقید تا حقونه ورکي
اولنې حق خو د ټولو نه دا دی چې د فیملی حق چې دی د خاندان د پاکستان د عین آرټیکل 35 چې پرنسپل اف پالیسی دا آرټیکل 35 د فیملی د خاندان د حفاظت ګارانټي ورکي چې لکه خاندان یا د فیملی چې دا غوښک ډیسټرب کولای نشي نو دا دغه پاکستانی کم سټیزن چې دا کم زنانه چې دا د یو افغان سره واده کړل دي نو دا دغه رائټ دی چې خپل خاندان خاون خپل بچي هغه اوساتی هم په دې ملک کې اوساتی او دغه څوک ډیسټرب نکي څوک خراب نکي څوک غیر ضروری طور تنگ نکي نو دا آئین مطابق آئین پاکستان د ټولو نه مقدس قانون دی هغه نه پته د سټیزنشپ اکټ چې دی د پاکستان 1954 دا غي سیکشن 10 لاندې هر هغه خزی ته چې د بارملکی سره واده کړی پاکستانی خزی ته چې د بارملکی سره واده کړی نو دا غي خاون ته په پاکستان کې د نېشنلټی حق هم شته او که دغه حق نه نو پی او سی پاکستان اوریجن کارت حق هغه ته شته خو د بدقسمتۍ نه په پاکستان کې دغه حق دغه خلکو ته صرف افغانانو ته نه ورکړی کیږي بیا نیچرلایزیشن اکټ دی چې کوم ماشومان دلته کې پیدا شي دغه اوریجن د پاکستانی نیچرلایزیشن اکټ لاندې هغه ته د پاکستان نیشنلټی ملاویږي خو په پاکستان کې هم د انسانانو په دغه کې کیټګریز دي یو خوا کیټګری اے دا بل خوا کیټګری بی دا بدقسمتۍ نه افغانستان دی په کیټګری بی کې چولې دي چې دا د انساني حقوقو یو لوی خلاف ورزي ده ځکه چې انساني حقوق چې دي د دې سب بارډر نه دي د دې سپوله نه دي د دې س دغه نه دي چې ته وې چې په پاکستان کې د انساني حق چې دی دا د په هندستان کې بل شان دی یا په امریکا کې بل شان دی بلکې د اقوام متحده د چارټر لاندې چې څومره هم انساني حقوق دي دا غي پاکستان سیګنیټری دی او په پاکستان کې به هم هغه حقوق دي انسانانو ته ورکی کاغه د افغانستان نه خلک راغلي کړه د ایران نه راغلي کړه د هندستان نه راغلي خو چې دا غي کوم حقوق دي قانوني هغه به ته هغه ته ورکی کوي ونه هغه مهاجرم دي په یو ځای کې نو په حیثیت انسان الته کې مهاجر دي لکه کته هغه د کار اجازه نه ورکې نو په ټول دنیا کې دا هیڅ قانون دی چې مهاجر ته لاړ شي نو هغه ته یو کیمپ کې حکومت هغه خرچ برداشت کوي بیا د دې خپو چې په پاکستان کې راغلي افغان مهاجرین افغان رونه نو دا د سمو هدو لاندې راغلي دا سه اومدا سي نه دی راغل 1993 کې موعده شوې ده 2003 کې موعده شوې ده او بیا دغه نه په 2010 کې موعده شوې ده د کرزی ګورنمنت او د پاکستان ګورنمنت ترمنځ د یو ان ایچ سی آر هم پکې پارٹی دی دغه تر مخه یو ان ایچ سی آر خپل متحده یو ان ایچ سی آر ته پیسې ورکوي او مخصوص اماؤنٹ ورکوي او یو ان ایچ سی آر دغه مخصوص اماؤنٹ درې مې سچ ده دا په پاکستان ته ورکوي او پاکستان بیا د دغه مهاجرینو دلته کې افغان کمشنریټ چې دی دا کردار څه دی دا کار څه دی دا کار هم دغه دی چې د دې مهاجرینو د دې کډوالو د ویلفیر داغی د پلاح او بهبود کارون بکی خو منگ دی دلی دی چی افغان کمیشنریت احلکا خو صرف تنخواگان یلی خو کڑوالو دا پلاح او بهبود دا پار اوسو پوری سکار نده
صحیح دا
دغس
دی بان نور خبر کو
خبر کمپلیٹ کو مشاہد
جی 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 جی
چی یون ایچ سی آر ہم داتل پدی کی دیر بری طرح چوتا ہوئے دیر دغت طریقے سر ناکام شوے دے چی افغانستان کی طالبان بیا پا واک کرا لے دا آغ دے نا خلق دا خپل جن بچ کولو دا پارا پاکستان تا راغ لل نو یون ایچ سی آر دا غیر ریجسٹریشن پا آغا انداز باندی ونکو چی کلے دا سوڑ جنگ نا پس چی پکی دا دنیا دا غٹ قوتونو انٹرسٹو دا غیر پکی فائدہ نو آغا ٹیم کو خود دی دغا کول ریجسٹریشن دی کول او پا دی زل باندی دی دغا شان ریجسٹریشن اور کو یون ایچ سی آر ہم پا خپل ڈیوٹے ادا کولو کی
دغه باندې مونږه یون ایچ سی آر چې کوم ویان دی پاکستان کې قیصر خان افریدی هغه تم خواست کړی دی جمله کړی دی چې راځي برا سره دغه سره به خبرې کوو خو ما سره رسول داوڑ صاحب د ټلیفون په کرخه دی داوڑ صاحب سلامونه زما آواز اورئ تاسو
وعلیکم السلام بالکل
ډېر مننه مونږ جی افغان افغانانو د ستنېدو یا د دې د واپسې باندې خبره کوله او د پاکستان وزیر اعظم دا وایي چې دا مونږه د خپل هیواد د امنیت په خاطر دا پریکړه کړې ده مونږ غواړو چې را زموږ په ملک کې امن شي او د بدمنې پیښې ودرېږي یعنی اشاره دې ته وچې کې د دې د وجې حالات خراب دي اوس خو څلور نیم لکه افغانان لاړ واپس شو نو د امنیت چې کوم صورتحال دی هغه خو چې مونږ ګورو هغه د ښکېدو په ځای لا خرابېدو ته روان دي بریدونه روان دي تاسو به څه تبصره کوئ یقینا دا فیصله چې کومه ده د
پښتونخوا د سند بلوچستان د پنجاب په حکومتونو نه ده بلکې دا د پاکستان چې کوم حکومت دی د هغې فیصله وه هغې په ټولو صوبو باندې اوس امپلیمنټ کوي لګیا دي او د هغې لاندې اجلاسات وشول او بیا یې ټولو صوبو ته خاص کړل چې تاسو تاسو په خاوره کې څومره رجسټر شوي افغانان پرته دي او څومره غیر رجسټر پرته دي نو هغې لاندې چې کوم اوس غیر رجسټر دوی ورته وایي چې هغې سره پی آر کارډ افغان کارډ او پاسپورټ یا بل څه دستاویز نشته زنه خلک په دې کې اوس د طالبانو حکومت راغی د نوې امارت اسلامي دا نه نه پس راغلی او زنه د څه خلک چې 40 سال نه دلته پراته دي بلکې دلته پیدا شوی دي موږ ډیرو خلکو سره په دې کې انټرویو نه وشوي چې زیاتره خلک په دې کې دلته پیدا شوی دي او خو وایي چې ما خپل کله ول وطن لیدلې نه دی نه راته پته شته چې بچرته زنه په کې بیا دوا کال درې کال یا پنځه کال مخکې چرته یو ځل تل لا کړی دی او په ہر پاکستان دے طریقہ جو ڈاکومینٹس رکھتا پاکستان
مون کوشش کوم ته به ټلیفون کو استاد اواز صفا شي دي کې لګه مسله ده طارق خان ته زما خیره پښتنه ده تاسو ډیر یو خپل پوینت راوچت کا غدا دي چې دا فیصله د دې د ستنې دو یو نگران حکومت کړی ده یو منتخب حکومت نه ده یعنی د خلکو په ووټ باندې یا د غي پر رائے باندې نه راغلي خو د دې د وزیرانو چې کله خبر اعلان ته پوسو کی نو دی وجه د ریاست پاکستان فیصله ده ریاست پاکستان څه شه ده په دې معنی کې
ریاست پاکستان خو یو خاور ده پدی کی سلور صوبی دی او پدی کی سلور قومونه اوسی گی او بیا دغه قومونه را پاسی الیکشن وشي او د ووټ په ذریعہ باندې اسمبلی له دا اختیار ورکی چې تاسو د دې ریاست په باره کې څه فیصله هم کوي نو دا اختیار مونږ تاسو له درک او دا غي په بدل کې به چې مونږ تاسو له دا اختیار درک نو دا غي په بدل کې به تاسو مونږ له د مال جان عزت ابرو د ژوند تحفظ را کوي دا سیمپل دا یو ریاست دی دغه په دې ټیم کې چې موږ عوام چاله دا اختیار ورکی چې ته فیصله کې د ملک خارجا داخلا چې څه هم دي د ریاست دا فیصله به تکې نو هغه شی په منځ کې نشته نگران حکومت ته او د هغه کردار صرف دومره دی چې ډے ټو ډے افیر چې څه ته وایي ورځ د هرې ورځ متعلق کم د ریاست کارونه دي هغه وکړي او الیکشن وکړي د دې نه علاوه د نگران حکومت اس منډیټ نشته او دا فیصله چې کړی ده دی چې ستا ریاست وي نو زه په ښکارا الفاظو کې ویم دې ریاست یو دوه درې جرنیلانو ته وایي چې دا غي خبره د دې فیصله به د ریاست فیصله نو دا مونږ جمهوریت خلکو ته قبول نه ده، بیا خاص کر مونږ قوم پرستو خلکو ته دا قبول نه ده، وکیلانو ته دا قبول نه ده. ووټ په ذریعہ باندې چې کوم اختیار خلکو ته ورکړی شي په پاکستان کې د بدقسمتۍ نه ډیر وخت ووټ هم په داسې طریقه شوی دی چې په هغې باندې د خلکو شکوک او شبهات دي، خو بیا هم سنه سه جمهوري حکومت چې هغه پارلیمنت ته جواب دهی، عدالت ته جواب دهی، عوامو ته جواب دهی. د موجوده کومه فیصله چې شوې ده دا یو څو جرنیلانو کړې ده، دا د نگران حکومت کار هم نه دی، خو نگران حکومت صرف د هغه جرنیلانو په هغه فیصله باندې عمل درآمد کوي. دا خلک شرمی، دا خلک بیزت کوي او دا خلک د دې ملک نه وباسي چې د هغې نه یو خلا هم دلته کې جوړېږي، ځکه چې د دغې افغانانو دلته کاروبارونه دي، دلته کې هغې سروسز ورکوي، څوک دیاړي مار دی، څوک ګاډۍ چلوي، چا د سبزۍ دکان دی، چا د ډرای فروټو دکان دی، چا د میوو دکان دی. نو دغه خلک چې ایک دم لاړ شي نو بیا هم دلته کې نظام چې دی نو هغه به ودرېږي، د ژوند روزمره کوم دغه چې دي هغه به ودرېږي. زما په خیال ریاست دغه نه دی، کومه چې نگران وزیران داغي اکسپلینیشن کوي یا داغي دغه کوي معنی ورکوي.
ډیر مننه کوم طارق افغان، تاسو مصروف وې، موږ د مخرا خبرې مر سره وکړې، ډیر مشکور یم. ډیر مننه، ډیر مننه اوریدونکو. د 13 دسمبر باندې په ټول نړۍ کې د کډوالو نړیوالا ورځ ونمانځل شو. په دغه اړه باندې د هغه افغانان، هندوانو یا سیکانو کیسې اورو چې هغه د افغانستان او په افغانستان کې د بدمنۍ له کبله هند ته په کډه مجبور شو. دوی د کومو چیلنجونو سره مخ دي، د کومو ستونزو سره مخ دي، د دوی کوم ارمانونه دي؟ په دغه اړه باندې د ملالۍ بشیر راپور.
افغانستان خو زما مور دی، زما کور دی، زما ژوند دی. اوس نه لاس کاله باندې موشي زما بیا یو شو.
گجیندر سنگھ بشر دوست د هند د پلازمینی نوی ډیلی په تلک نگر کې د کورونو د خرڅلاو په یو دکان کې مزدور دی. هغه د پکتیا د گردیز اوسیدونکی دی. تر دوه کلونو کمه موده کېږي چې د امنیتي ستونزو له کبله هند ته کډه سو، خو دلته یې د افغانستان په نسبت اقتصاد ډیر خراب دی.
هلته د ورځې 3000 زما خرج و، دلته اوس فعلا په 200 روپۍ ډېر شاګرد یم. هغه مونږ نه هېرېږي، خو هېڅ وخت نه هېرېږي.
په هند کې میشت ځینې سکان داسې هم دي چې د افغانستان د لسیزو راهیسې روانو ناامنیو له کبله کډه سوي دي. په دوی کې د اورزګان ولایت گیان سنگھ هم دی. هغه له 15 کلونو راهیسې په هند کې اوسي. څو کاله کېږي چې په نوې ډیلی کې رکشا چلوي، خو لا یې هم هندي اسناد نه دي ترلاسه کړي.
دلته خو ګور ډېر مهنګۍ دي او کور مې خپل هم نه دي. هر خپل کور مې وو، خپل دکانونو مې وو، هر څه وو. جنگ د خاطر مور درته راغلو. دغه ځای اسناد خو نه لرم، پاسپورټ لرم، افغاني پاسپورټ ده. دغه ځای اسناد دغه څه ودي راځي راکړي چې زه افغانه یم.
د هندوانو او سکانو د شمیرو لمخې بیا هم تر نیوی ملسیز پورې په افغانستان کې شاوخوا 80,000 هندوان او سکان اوسېدل. ورسته د کورنۍ جګړو او د ترهګرۍ ضد جګړې پر مهال دا شمیر ورو ورو کم سو. کله چې په دې ورستیو کلونو کې په افغانستان کې پر سکانو او هندوانو هدفي بریدونه زیات سول، دوی ګڼ شمیر له هېواده ووتل. په دغو خونړیو بریدونو کې یوه هم په 2006 کال کې په کابل کې پر یوه درمسال حمله وه چې 25 سکان پکښې ووژل سول. د غزنی سوربیر سنگھ خالصه تر همدې برید وروسته له خپلې کورنۍ سره له افغانستانه هند ته کډه سو. هغه وایي که حالات سم سي اوس هم غواړي خپل وطن ته بیرته ستون سي.
اگر دوباره افغانستان یک افغانستان با صلح و بهابت آباد شوه، مایر میفهمم کې تمام مردم کې د کشورای بیگانه هستند هیڅ کس اونجا خوش نیست. خود ما شخصا یک گلاس آب غزیر تمام دنیا نمیتم، مقدر سر ما گران است.
خو افغانستان ته د طالبانو یو ځل بیا واک ته لرسیدو وروسته د هیواد ته د مذهبي اقلیتونو ستنېدل ډېر سخت سوي دي. طالبانو د 2021 کال د اګست پر 15 په افغانستان کې په زوره تر حکومت نیولو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو او په ګڼو برخو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی دی. د ګڼو نورو افغانانو غوندې افغان سکان او هندوان هم وایي چې نه غواړي اولادونه یې بې سواده لوی سي. د لوی جرګې پخوانی وکیل او د خوست د پریم نګر چرن سنگ وایي طالبان باید افغان جونې لښونځیو مانی نکړي.
دا مو صمیمانه د دوی نه هیله ده چې د دنیا ټول ټول دنیا تاسو نام داته قضا ده د مونږ د افغانستان د هندوانو سکانو هم دا یو فریاد واوره مکتبو ستونزې د حال کی زکه په قرآن شریف کې د دې تایید شوی ده، یعنی درس لیک لوست خپل اسلام مبارک دین تاییدوي، قرآن شریف تاییدوي. مونږ وایو چې دغه مهرباني ده وکي انجونو په مخ ده مکتبونه خلاص.
د ازادي رادیو موندنې ښیي چې دا مهال په افغانستان کې د ګوتو په شمار افغان سکان او هندوان پاتې دي. هغوی چې راوتلي ازادي رادیو ته ویلي چې ښایي بیا یې د خپل وطن دیدن په نصیب نه سي.
په هند کې هغه افغانان سکان او هندوان چې د کډوالۍ ژوند تیری په دغه اړم د ملالې بشیر راپور اورېده او دا وخت سره خبریال او شنون کې رسول داوډ صاحب د ټلیفون په کرخه دي. داوډ صاحب، موږ په دې موضوع خبره کوله چې وزیر اعظم صاحب وایي چې را دا د دې واپسې موږ په دې وجه باندې کړی دی چې پاکستان کې امنیت ښه شي. ته څه وایې چې د دوی استل په پاکستان کې امنیت ښه کیږي که نور اقدامات ونه شي؟
یقیناً معذرت کوم، هغه ټیم فون لائن کټه شو. ما همدا خبره باندې خبره کوله چې د حکومت پاکستان همدا وینا ده، همدا مطالبه ده، وایي چې اکثر پیښو کې د دوی کسان کاکړ دي چې هغه تعلق د افغانستان سره وي، نو دې بنیاد باندې هغه دا فیصله کړې ده چې د افغانان دی وځي. خو ما چونکه درته وایي چې ډېر افغانان داسې دي چې هغه پیدایش هم دلته شوی دی، یعنی داسې دي لکه ستا پاکستانی، خو هغې سره هغه کاغذ نشته چې کوم ورنه ته غواړې. بیا په هغې باندې افغاني چې کوم دلته پراته زموږ ورونه دي، هغې وایي چې موږ له د پاکستان همغه کارډونه هغه طریقه کار وښایي چې موږ پکې دلته ژوند تیر کړو. او بله خبره دا ده چې موږ ډېرو خلکو سره خبرې وشوې، هغې دا وایي چې موږ خو نه په دې معاملاتو کې کاکړ یو او نه زمونږ پکې څه د مسله شته. وجه یې دا ده که مونږ پکې کاکړ یو نو زمونږ خلاف په دلته FIR شوی وی او مونږ به دلته نیولې شوی وی. البته کوم خلک چې په دې معاملاتو کې کاکړ دي، د هغې تعلق د شدت پسندو سره دی، هغې تعلق د ګروپونو تنظیمونو سره دی، هغې خلاف په پاکستان حکومت کې افغانۍ دی که پاکستانی دی، خو به هسې هم د هغې سره خپله یو لاره کوي. خو لکه په دې کې د عام وګړي د افغاني چې دلته کې په پاکستان کې پروت دی، په هره صوبه کې دی، نو هغې د دې سره تعلق نه لري. البته دوی دا وایي چې مونږ ته د خاص کر په دې کې چې کوم زموږ سنگران دغه دی کمیونټي ده یا نور داسې کسان دي چې هغې ته نن سبا په افغانستان کې خطر دی، هغې خصوصي طور په هغې سره مونږ پروګرامونه کړي دي. هغې وایي چې چونکه مونږ خپل ملک ته نشو تللی نو مونږ سره د زمينه برابره کی. په دې لړ کې یو اس اے اسلام آباد امبیسی هم یو لیټر لیکلی و 27 اکتوبر کې منسٹری فائر افیئر ته چې 1150 کسان افغانان داسې دي چې هغې به نه تنګوي، هغې به نه نیسي، هغې حوالې سره دغه شان مختلف داسې کیټګریز دي په دې کې چې هغې اوسه پورې پراته دي. مونږ 13 ورځ هم د باقاعده په دې ما یو رپورټ جوړولو زه تللی وم، افغانانو سره خبرې وشوې. دلته پراته افغانان دا وایي چې که مونږ سره پی آر کارډ وي، افغان کارډ وي، یا هر یو داسې دستاویز وي، نو هغې په بنیاد باندې نن سبا انسټرکشن ورته دا راغلی دي چې چونکې یخنی هم ده نو افغانان به نه تنګوي او هغې بدل ته پاتې. البته چې چا سره بېخي څه نه وي، فوري ډیپورټ کوي، تاڼې ته وړي، افغانستان ته ډیپورټ کوي، هغې فیملی کور کې وي او سړی رسېدلی وي افغانستان ته، نو دا یو مشکل شته چې چا سره بېخي ډاکومېنټس نه وي هغې نه پرېږدي. خو البته چا سره چې لږ غوندې هم دومره پروف آف د ریزیډنس دپاره دلته کېږي چې هغې باندې مطمئنولی شي. او بل دا چې دوی خپل کاروبارونه چې کوم و پخوا هغې ځپلی شوي دي، هغه په کم ریټونو باندې سامانونه خرڅ کړي شوي دي. خو البته ځنه خلک اوس هم منګولي د خپل کاروبار کوي، کارډ مر سره دی لاس کې او خپل کاروبار خپل ریډا لګولې.
جی ها، د دوی د امنیت خبره مونږ کول، دغه یو اړخ دی. بیا که مونږ ګورو په دې نږدې ورځو کې لوی لوی د ترهګری بریدونه وشو، او ذمواری تحریک جهاد پاکستان، تحریک طالبان پاکستان دی اومنله د دې بریدونو تر شا څه دي؟ سره د فوجي عملیاتو، سره د استخباراتي عملیاتو، هغې بریالي کیږي چې دومره غټ بریدونه وکړي؟
چونکه تاسو ته پته ده چې میډیا ته خو د جنگ په دوران کې یا بریف په دوران کې د ورتلو اجازه نه وي چې مونږ لاړ شو او ما کسان په خپل او وینو یا هلته د چانه انټرویو والو. خو البته مونږ چې کوم د اورېدلې دي یا د فورسز د ذرایع نه اورو یا د سرکاري ذرایع نه اورو، نو هغه دا وایي چې کوم چې راغلي کسان وو چې هغه د ټي ټي پی سره یا د نورو چې کوم هغه دي وسلواله ډلې دي هغه سره راغلي، په هغه کې یو سو کسانو آلریڈی ویڈیو بیانات جاری کړی وو. هغه ویڈیو بیانات په بنیاد باندې یا ایویډنس په بنیاد باندې دوی دا وایي چې چونکه دغه تعلق د افغانستان سره وو او هغه ور سره راغلی دی او هغه دلته کې مړ کړی شوی دی، لہذا دوی دا یو جواز چې کوم فورسز دی دا وایي چې چونکه دا موږ سره یو پروف دی چې دغه کس تعلق هغه خای چې په خپل ویډیو کې چې زما تعلق فار ایگزامپل د صوبه تخار سره دی یا هلمند سره دی یا فلانه صوبه سره دی او زه د هغه ځای اوسیدونکی یم، زه دا کار کوم د لکه ته نیک کار وایي چې دا نیک کار کوم، نو دې د وجه نه هغه جواز جوړ کی و وایي چې چونکه هم دوی په خپل په ویډیو سټیټمنټس کې دا ویلي دي چې زه دغه ځای ته روان یم، نو دوی دا داواله ری د سرکاري چې کوم دلته کې زرایي دی هغه دا وایي چې کوم ټي ټي پی وی یا نور جنگیالي دی دلته چرازي د هغه سره د افغانانو هم یعنی د چې کوم د امارت اسلامي کسان دي یا الته کې ټوپک ماران دي چې هغه دوی سره ملګری کړی دي، نو هغه ور سره راځي او دلته کې ور سره جنگ کوي زمون خلاف د فورسز خلاف د آرمی خلاف یا د پولیس خلاف، نو ځکه مونږ باندې پرېشر دی او دا فیصله کړی دي چې مونږ به د افغانان د دې ځای نه وباسو چلتا. خو هغه بل دام وایي چې د افغانستان نه باقاعده خاردار چې کوم تار لګېدلې دی اکټ کې نو راواوړي، دا خبره باقاعده کړې ده، نو هغه خاردار ترونه هم په ځایونو کې کټ کوي چې کوم ځای کې وایي چې زمونږ هغه شان رسایي یا هغه شان سرویلنس نشته څومره چې
نور بارډر باندې. ها تاسو بر سره داوډ صاحب او ما سره با له پیښوره خبريالو شنن کی شمس مومندم راضی، ما سره با پیښور کې د افغان کډوالو د کمیټې مشر بریالي میاخیل صاحب هم راضی، یو وړغوند کې دمکو بیا راځو دې سره خبرې کوو. مشال لیډو دغه اوریدونکو خبرونه اورې د کرخي په غاړه مونږه بحث کوو د افغان کډوالو د ستنېدو په عمل باندې بیردی په نتیجه کې چې د پاکستان او افغانستان کمی اړیکې دی غیتم کتنه کوو. ما سره خبريال او شنون کې رسول داوړ د ټلیفون په کرخه دی مونږ سره د پیښور نه شمس مومن او بریالي میاخیل بم راځي دغه سره بم خبرې کوو. زه بم دغه امنیت په دې موضوع کې پاتې شم. داوړ صاحب کله چې طالبان راتله او کابل نیوه نو مونږ ته دا تاثر راکړل کېده چې ګینه دا خلک راشي نو حالات بخشي امنیت بخشي. هغه هم رال حکومت یې مونږ خدای به وجود بریدونه بدامنی بقراری ونه درېدا دې ته په کم نظر ګورین نن سبا د پاکستان افغانستان اړیکې څنګه دي؟
یقینا نن سبا خو تا تریخوالې بڼو ملکونو کې سرحده پورې موجود دی خو ښکاري هم البته ضرب ازب پرشن نه پس امدا چې د خیبر پختونخوا نن سبا کوم کور کمانډر وو لیفټنټ جنرال حسن اظهر حیات د شمالي وزیرستان هغه ټیم کې جی او چی او جنرال اف کمانډو. نو په دې ټیم کې مونږ ته پته ده چې 14 نه پس 15 16 باندې کله خلک واپس لاړل یعنی 17 یا 18 دا هغه دور وو چې په دې دور کې هیڅ قسم واقعیات نه کېدل او امن وو او ټول خلکو د دې تعریف کولو چې امن دی. وجه دا وه چې دوی ویل چې هغه څومره شدت پسند وو هغه مونږ یا مړکل یا افغانستان ته رانه لاړل او دوی نه پس دوی فینسینګ شروع کو په بارډر باندې چې اوس چې دا روان اوړي نو فینسینګ باندې په قاعده کار روان شولو او ځای پر ځای فینسینګ وکړلو. اوس دوی وایي چې لکه زیاتره علاقه چې کومه دا غي باندې فینسینګ شوی دی خو اوس دوی دا بیا وایي چې بیا چونکه حالات خراب شول اوس ریسنٹلی د یو کال دوه درې کې نو اوس دوی دا وایي چې دا خلک چې کوم دی اوس دا بیا په د فینسینګ باندې راوړي او هغه تر کټر وی او هغه کټ کی او بیا راوړي او دلته کې بیا خصوصا جنوبي اضلاع چې کوم دی په دې کې دوی زیات فعالیت لري او دلته کارویانه کوي او په دې کې نه صرف د تحریک طالبان کسان دوی یادوي چې راوړي بلکې د حافظ ګل بدر ډلې یا نیر لشکر اسلام یا نور اگر تنظیمونه چې دوی وایي چې د افغانستان د پولن اغاړه ته چې کوم طرف ته پای کې پراته دي او دې کې زیاتره د دوی سره فیملی هم دي او انډیویډوالز هم دي نو وایي چې دا بیا راځي موږ په سیدلته وزان سره سنا زنا 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 افغان عمل دی وایي چې دا موږ د دوی سره نشي کېده. اوس خبرې دا بیا روانې وي چې یاره چرته بیا مذاکرات شروع شي خو دا فورسز طرف نه بار بار دا ډایرکشن ورکړي شوی دي چې داسې کې سمې خبره نشته او موږ دوی سره مذاکرات ته تیار نه یو او دا دی وجه دا ده چې وزیر اعظم راغلی د 13 میاشت کې په پیښور ته نو کور کمانډر هاوس کې باقاعده ټټګاری کلی اند ریکارډ وویل چې موږ د دوی سره مذاکرات ته په هیڅ صورت تیار نه یو. نو یو خو د مذاکرات لار بند ده نو چې یو مذاکرات لار بند ده بل طرف ته بیا دواړو طرف نه چې کوم دی خپل فلیج وجد کې دی لکه لګیا دی یو پل پسې حمله کوي نو یقینا دغه نقصان خو دا دی چې لکه بچینی دا په علاقه کې واغی زکه د دې وجه نه موږ هم ډیسکس کوو لګیا یو. البته یو خبره دا ده چې د ضرب اعظم د اپریشن نه فورا پس یو کال دوا پورې امن راغلی وو هغې نه پس اوس په دې خطه کې بیا بدامنی ده ټارګیټ کیلینګ دی دماکې دي او اړې ګړې دی نو د دې باره کې اوس دواړه خپلې خپلې دعوې هم کوي او مختلف نوی تنظیمونو نمونه هم راځي په کې پمینس کې چې باره کې
دي. او تازه خبره دا ده چې مولانا فضل الرحمان صاحب چې کوم د جمعیت العلماء اسلام مشر دی هغه تصدیق کړی دی چې افغان طالبانو ته دعوت ورکړی دی چې افغانستان ته لاړ شي او د پاکستان حکومت او د دې ترمنز د منځګړی کردار ادا کړي. نو دی باره کې جی جی جی
دیوالې سره جی د افغان طالبانو ترجمان زوی الله مجاهد باقاعده ویډیو بیان سټیټمنټ جاری کړی دی. غی ویلی دی چې دا زموږ پایښ نه دی دا مولانا فضل الرحمن څو ځله پایښ و چې زه افغانستان ته راتلل غواړم خو چونکه مونږ سره به ټیم نه وو مونږ سره داسې زمينه نه برابرېدل زموږ چې کوم عمرا صاحبان دی مصروف وو یا زموږ سکیورټی ایشوز وې نو مونږ بدته یس و نه کړل. نو اوس دعوت چکل بار بار مولانا په خواهش باندې یعنی مولانا فضل الرحمن دا خواهش کړی دی چې زه افغانستان ته تلل غواړم دا د ذبی الله مجاهد خبر دی او ویډیو ریکارډینګ دی. نو هغه دا وایي چې چونکه اوس دغه خواهش ته اوس مونږ د دې جوګای چې ډیر وغواړو او دغه خواهش پوره کړو او د سره کینو چې دې څه ویل غواړي. البته په هغه کې دا خبرانده کړی چې دا په دې کې به د ټي ټي پی یا د نور طالبانو متعلق د مذاکراتو خبرې وي بلکې هغه د پاکستان او د افغانستان د تعلقاتو په لړ کې به وچې صحه ده پوره لکه په دې کې به لک بهتري د پاره خبرې وشي. نو هغه داسې خبره کړې ده.
مذاکرات خو مخکیم شوې دي کنه، او دغه مذاکرات په نتیجه کې مونږ وکړه چې په سلګونو وسلوال او دغه کورنۍ چې دی غم دلته راوستل شوی، واپس هغه آباد کړل شوی، او تر دې پورې چې هغې ته د معاوضو ورکولو خبرې هم کېدې. اوس چې موجوده حکومت مونږ ګورو، دوی وایي چې په هیڅ حال کې مونږ ټي ټي پي سره یا تحریک طالبان پاکستان سره مذاکرات نه کوو. نو کو داسې پالیسي چې کله خبرې کله جګړه کله خبرې کله جګړه، نو بیا به د امنیت دا مسله گنی نور پیچلی نشی په دې سیمه کې؟
یقینا نه دادا، چې پاکستان د پولیسو هم دا پته نه لګی چې ته نن ور سره خوک شې او کینې او بیا سبا وای چې نه. خو بهرحال د سیدې چې چونکی فورسز کې هم یا په سیاسي پالیټکس کې هم نن سبا سیاسي حکومت شته نه په پاکستان کې، او چې سیاسي حکومت نشته نو فیصله هغه خلک په کوي چې دا هغه به یعنی سټیکس نه وي په عوامو کې. نو د وجه نه نوې حکومت چې راشي هغه به کېدی شي چې نوې فیصله راوړي، وایي چې زه ور سره خبرې هم کوم، زه بیا ور سره کینم، نو به بیا یو ځل هم دغه ریهرسل شروع شي لکه څنګه چې پخوا شروع شوی و. خو په دې وخت کې موجوده ارمی چیف چې کوم دی یا موجوده د فورسز چې کوم قیادت دی، هغه وایي چې په سیا به مرو مرو والا پالیسی ده، یا مې مړه وایا به د مړوم. نو دا کیسه ده. نو د دې د وجه نه اوس هغه هم په فل فلیج لګیا دي، جنوبي اضلاع کې حمله کوي او فورسز هم لګیا دي خپل پرشن نه کوي.
ٹھیک ده.
نو دواړو طرف نه
فل فلیج راځم. داور سه ما سره په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو یا مهاجرینو د ادارې یونیسیار ویان قیصر افریدی صاحب د ټلیفون په کرخه دا وخه. افریدی صاحب تاسو ستړي مو شوم په خیر؟ ډېره مننه تاسو مصروف مونږ دم وخت راکه زه مشکورې ما کله ګدا ته وای فریدی صاحب چې تر اوسه پورې څومره افغانان یا افغان وګړي چې دی هغه افغانستان ته ستانه شوي دي ستاسو د شمیرو تر مخه، او دی خلکو ته د کیمپ نه د کور نه تر بارډره پورې تر پوله پورې یونیسیار څه مرسته ورکوي، څه راهنمایي ورته ورکوي؟
ډېره مننه. تقریبا د آی او ایم او د یونیسیار د شمیرې په مطابق تقریبا 400,000 خلک د 15 سپتمبر نه اوسه پورې افغانستان ته بیرته واپس تری دي. په دې کې شپږ نیمې فیصد داسې خلک وو چې هغه ان ډاکومېنټډ یا هغه د هغوی سره اسناد نه وو، او په دې کې 2% داسې خلک وو چې کوم زمونږ چې کوم پروګرام دی هغه خلک چا سره چې پی او آر کارډونه یعنی پروف آف رجسٹریشن کارډونه، او کم دلته زمونږ په خپله خوښه زمونږ د سنټرونه ځینو هغه 2% وو، او 2% په کې داسې خلک وو چا سره چې افغان سټیزن کارډ یعنی اے سی سی کارډ دي. نو دا تقریبا 400,000 خلک د 15 سپتمبر نه اوسه پورې دي افغانستان.
خجی خجی، او تاسو جی دي سره سمره مرسته کوي سره نه مایو تو ور کوي دغه چې د کورونه پوره کورونه استنیږي، نو دي ته خو به د مرستو ضرورت کی کنه؟
په دې کې داسې ده چې اول خو زمونږه کوشش هم دا او د شورو نه اوس هم دا خبره کوو چې په دې کې داسې خلک دي په ان ډاکومېنټډ خلکو کې یا په ډاکومېنټو کې چې هغه بیرته افغانستان ته واپس نشي تللی. مونږ حکومت هم دا خبره کړې وه، او ځکه چې دا شپږ لکه د 2021 نه پس دلته پاکستان ته راغلي، نو مونږ دا ګڼو چې دغه خلک چې کوم دي د دې ژوند هلته په افغانستان کې خطر کې دي، ځکه چې هلته کې هیومن رائټس چیلنجز دي، د زنانو د چې کوم د ستونزې هلته کې کوم چیلنجز یا هیومنیټیرین چیلنجز دي په افغانستان کې، ځکه چې یخنیانې راغللې او هلته کې چې کوم ډېرې زیاتې ستونزې دي. نو مونږ اول کې خداوي چې تاسو دغه خلک واپس ملګي، ځکه چې هلته کې دي ته ډېرې زیاتې ستونزې وي. نو دې لپاره مونږ حکومت دا غوښتنه کړې وه چې تاسو دې لپاره یو میکانیزم جوړ کړئ چې دغه خلک دلته کې رجسٹر کړلی شي او دا لاړ نشي. او چې دا کوم ان ډاکومېنټډ خلک ظاهره ده چې د هر یو ریاست یو خپل سارون رایټ چې خپل امیګریشن یا مایګریټ چې کوم د لوز یا امپلیمنت کی چې کوم امیګریشن د غي هغه سټریم لاین کی، خو موږ ور سره دا خبره کړو چې دغه ټایم چې کوم دی دا دغه نه چې دغه نشي کېدی چې دغه خلک په دلته نه پيوزه په ډیر شارټ دغه باندې افغانستان ته بیرته واپس لاړ شي. نو دی حوالے سره خو زمونږ چې کوم امداد په افغانستان کې دی هغه د شورو نه زمونږ حالت کې پریزنس شته دی په افغانستان کې، هو زمونږ آفیسز دي، زمونږ چې کوم ریګولر پروګرامز دي هغه هم شته دي، کم زلزلې نه متاثره کم خلک دي یا نور کم دغه دي هلته کې مونږ کم کومکونه ورکو هغه خو ور ورکو خو دلته کې چې کم دی دلته د لپاره مونږ خبره کوو چې دا خلک دي واپس نکړی شي. نو اوس مونږ یو داسې ټرند کتلې دی ټرند د یو څو ورځو نه چې هغه ټرند راکم شوی دی او ډېر کم خلک داسې دي چې هغه بیرته افغانستان ته واپس روان دي.
خاجي داور صاحب تاسو پښتنه شته د خبريال په توګه باندې قیصر خان افریدی نه
تینن چونکه خیسر صاحب وویل چې 470,000 خلک 15 سپتمبر نه پستلی دی خو چې محکمه داخله قبایلی امور خیبر پختونخوا کوم ریکارډ دی په هغه کې 266805 کسان دي. نو د دې وجه سکی دي شیا ودی کې زنه د کوټه په لار تللی دي هغه پکې شامل نه دي کسه وجه ده.
جی جی خیسر
جی په دې کې دا سیده چې دا تقریبا د پاسه 3,00,000 خلک هغه د توخم په لار باندې تبي افغانستان ته او په دې کې تقریبا یو نیم لاک خلک هغه د چمن په لار باندې تیری دي او نور د غلام خان نه لګ لګ خلک د غلام خان او د نور چې کوم سی پوینټس یې اړینه تیری دي. نو مین چې کوم دغه د خیبر پختونخوا نه څه د پاسه 3,00,000 خلک تیری نه هغه صرف د ظاهر ده چې کوم د پنجاب خلک کی د پنجاب کې چې کوم خلک اوسي افغانان یا په خیبر پختونخوا کې دا وی د پر دا لار چې کوم دا ضروري نه چې دا ټول خلک د پېښور نه یا د خیبر پختونخوا نه تلي دا کې داسې هم کېدی شي چې هغه په پنجاب کې یا چې کوم د پاکستان اډمنسټرډ کشمیر دی داغي کې هم څه خلک تلته نو داسې کېدی شي چې دا د دې سیمو نه او چې کوم د چمن لارې باندې کوم خلک دي نو هغه ظاهر ده چې د کراچۍ د غوی د پر زیات دغه چې د کراچۍ کوم خلک ځنه او په چمن ځي یا د پاکستان چې کوم خلک ځي او هلته د چمن په لار ځي.
صحیح ده. زه ډېره مننه کوم قیصر خان افریدی تاسو وخت وېست مو سره خبرې وکړې. داوډ صاحب تاسو هم ډېره مننه کوم تاسو وخت وېست مو سره را لې او د خبرونه کې مر سره شرکت وکړو. ډېره مننه د خبرونه ډېره مننه جی د خبرونه په دې برخه کې مونږ کوشش کوو چې مونږ په پیښور کې د خبريال او شنون کې شمس مومن سره خبرې وکړو. شمس مومن صاحب را سره د ټلیفون په کرخه دی. مومن صاحب تاسو ستړي مو شوم په خیر
رباني خوشاله اوسئ شاین
صاحب. مومن صاحب مونږ خود کډوالو په دې ستونزو خبرې کولې. خدای یو نوې ډیولپمنټ پکې دادی چې مولانا فضل الرحمن صاحب د جمعیت علما اسلام مشر اغا ته دعوت ورکړل شوې د افغانستان ته ځي او د پاکستان د حکومت او افغان طالبانو ترمنځ به د منځګړي کردار ادا کوي. دا په داسې حال کې چې د امنیت وزم خراب ده او دا په داسې حال کې دا چې د کډوالو د ستنېدو لړۍ هم روانه ده او د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ښه نه دي. تاسو څه تبصره کوئ د دواړو د اړیکو په اړه په مستقبل کې؟
ډېره مهرباني شاهین بنری صاحب. د دواړو ګوانډي هیوادونو دا خبره ستاسو صحیح ده چې نن سبا د هغوی تعلقات ډېر ښه نه دي او مطلب دا دی چې د اعتماد کمی دی. د یو بل موجوده چې کوم حالت دی یا صورتحال دی د هغې د انډرسټینډینګ کمی دی. مطلب په هغې باندې ځان داسې نه پوهېږي چې یاره مسلې څه دي. حالانکه مسلې دواړو ته شته دی. داسې سر ډایرکټ یا براه راست غټ اختلاف نشته دی خو صرف د یو بل پوزیشن باندې کلیریټي نشته. ستاسو مشکلات دي زما سره مشکلات دي. دغه وجه دا ده چې د افغانستان چې موجوده کوم حکومت ته اگر چې هغوی په مذاکراتو باندې د ټیک ټاک پویږي د امریکای غونډې ملک سره چې مذاکرات کړي دي نو پاهې کې هم هغوی شکست نه دی خوړلې او اکثر بریا موندې ده. خو د بده مرغه چونکې د نړۍ سره د هغوی اوسه پورې ډیپلوماټیک هغه شانتي تعلقات نشته دي لہذا هغه تک را تک کمی ورته وایا یا ډیپلوماټیک مینس چې کوم دي دغه صحیح استعمال لا اوسه پورې هغه نشته دي. نو تیر تعلقات کې مشکلات دي خو په دې باندې هم دوړ ملکونه پويږي دوړ هیوادونه په دې پويږي چې دا ګوانډیان دي او د پاکستان کې یو طرف ته د انډیا سره تعلق خراب دی بل طرف ته د چین سره او د ایران سره دوستانه تعلق دی د ملګرتیا تعلق دی او افغانستان ته خدا ټول مرګي وي چې دا زمونږه برادر اسلامي ملک هم دی او بیا خاص کر د پښتنو خور سره چې دی نو اینه شریک ده کلتور شریک دی جبه شریک ده مذهبي شریک دی. نو د یو بل نه جدا کېدی نشي او نه د یو بل نه جدا اوسېدل د دواړو د پاره چې دی دا څه خبره ده. په دې باندې دواړه پوه هم دي. خدا دا چې د دغه لکونو خلک چې دلته کم میشته دي په پاکستان کې د دوی د وټو د پاره چې کم طریقې کار خپل شوی دی یا پاره باندې څومره توندي شوی د زمګینی د تو تریخوالی یو غټه وجه دارو بل طرف ته د امن او امان چې په خبر پښتونخوا کې او په ټول پاکستان کې کم وزره او پاغي کې کم خلق ککړ دی او په افغانستان کې اوسی، نو دا دوه غټه مسلې دي چې د دې د حل لپاره بغیر د مباحثې نه، بغیر د ډایلاګ نه، بغیر د ناستې نه، بغیر د ډیپلوماسي نه بل هیڅ حل نشته. په کار دا چې دواړه ملکونه هم دغه لار اختیار کړي.
خبرې خو شوې وي کنه مومن صاحب، خبرو خو د پاکستان تحریک انصاف په حکومت کې یو ډېر لوی لړۍ روانه وه، خلک تر دې ځای نه دا غځای نه راتلل، لوی مذاکرات روان وو، او داغی نروستو مونگ بیا وکاته چه حالات خنوشو، بیا مونگ وکاته چه پسوات کی بریدو شو، پا چترال کی بریدو شو، دا اوز دا خیبر پختونخوا پا جنوبی زلو کی بدامنی روانه دا، نو دا بیا سخی پا دیسی مکی؟
گورا شاین بنیری صاحب کمی خبر تا تاسو اشاره وکړه کنه، نو دوه وجوهات دی. یو خدا چه هاگا خبری نو دا پاکستان ریاست خپلی کرلی، هغه اون کړلی، نه پارلیمنت خپلې کړلی، نه حکومت خپلې کړلی، او نه هغه پالیسی چې دی هغه سر ته ورسولی شوله. هغه اوس موجوده حکومت او ریاست ټولې ادارې وي چې هغه یو کس دو په هغه ټایم کې چې هر څه کړي وو د ذاتي مفاداتو لپاره یا د سیاسي مفاداتو لپاره ټیک دی چې هلې ځلې شروع کړی شوې وي، خو هغه نه پراپر معاهدې ته ورسېدي، یقین څه لاسلیک ونه شوله او نه په هغې باندې عمل درآمد شو. البته د معاهدې نه مخکې چې کوم خلک خوشې کړی شو د جیلونو نه، د ټول نه زیات مشکلات خو اوس هم هغه پالیسۍ چې دی نو ریاست او حکومت ته جوړ کړي دي، او دوی پر پډاګه باندې د وی بلاول زرداری بل په پېښور کې په باروم کې ښکاره ویلې چې ټول نه زیات مشکلات په دې وجه باندې دي چې یو طرف ته دغه دور کې د تحریک انصاف د حکومت په اخیری وخت کې چې دینو په سوونو خلک دلته د جیلونو نه خوشې شو، بل طرف ته چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت راغی نو هغوی د جیلونو دروازې کلاو کړلې، چې کومې د اشرف غني او د کرزی په وخت کې چې دی کوم دهشتګرد نیولی شوي وو، نو هغه خلکو ته یې جیلونو دروازې کلاو کړلې او هغه واپس چې دی آزاد شو. اوس ښکاره خبره ده چې دغه دواړه طرفونو کې ملکونو کې چې کوم خلک آزاد شوي دي، هغه اوس د دوی لپاره د مشکلاتو ذریعه دي. زما په خیال هغه مذاکرات خو کامیاب شوي نه دي، نو خو نیمګړی چې هر یو شی پاتې شي که نه، هغه اردو رغه ووي نیم حکیم خطر ای جان دا خو چې کله ته معاهدې او ځي ته ونرسې خبرې پې وکړي او په هغې باندې نیم عمل درآمد شو، نیم پې بیا پاتې شي، نو ښکاره خبره ده چې د هغې نتیجه چې دی نو هغه به همداسې روځي لکه څنګه چې ورته
موجوده حکومت نگران حکومت دا وایي مومن صاحب چې موږ ورسره هېڅ مذاکره هېڅ امکان نشته چې موږ ټي ټي پي سره خبرې وکړو یا مذاکرات وکړو. او وزیر اعظم انور الحق دا خبرم کړی دا چې دا افغانانو ستنېدو فیصله د خپل وطن د امنیت په خاطر کړی دا. تاسو څه وایئ چې دا خلک لاړ شي، دا کډوال خپل افغان وطن ته لاړ شي، نو ګینه امنیت به ښه شي او دوی زموارو په دې وطن کې د بد امنۍ لپاره؟
نه جی، داسې خو ګوره نه، کاکړ صاحب دا ویلي چې یاره دوی ټول د بدامنۍ ذمهوار دي، او البته هغه چې دا وایي چې یاره مونږه دغه فیصله چې دی د طالبانو سره خبرې ټي ټي پي سره خبرو اترو ته نیم تیار وو. ټي ټي پي سره خو مخکې چې کومې خبرې شوې هغه هم د ټي ټي پي سره د افغان طالبانو په ترو باندې شوې، لکه هغوی پکې ګارنټر ذمهوار وو. اوس پاکستان غواړي چې یاره دغه خبرې اترې دي د افغان طالبانو سره وشي، ځکه چې په افغانستان کې باقاعده د هغوی حکومت دی، او په حکومت کې چې کله ته چاته زیا ورکوې نو په کار در چې دغه ټولې ذمهواري بیا هغوی واخلي. دا د پاکستان د موقف د حکومت موقف دا دی. تر کوم حده پورې تاسو د بدامنۍ د کنټرول کولو خبره وکړه پکې، نو دا زه به دا ووایم چې صحیح ده چې د بدامنۍ ذمهوار صرف چې دی نو افغانان بالکل نه دي، خو تاسو دې ته هم سوچ وکړئ چې د څلوېښتو یا پنځه څلوېښتو کالو راسې چې څلوېښت لکه خلک چې دی په یو ملک باندې تېره دي، لکه پرون وزیر اعظم صاحب یو سټیټمنټ راغلی وو چې په تېرو یو څو کالو کې په پاکستان کې دومره غیر ملکیان دي څومره چې د آیرلینډ ټوله آبادي ده. لکه تاسو سوچ وکړئ چې په یو ریاست کې د یو ریاست عمره نور خلک اضافي په یو ځای کې، او د وېد واپس لګولو لپاره چې مطلب دا دی که فرض که پاکستان غواړي، نو زما په خیال دا اوس ناجیزه مطالبه نه ده. اوس هلته چونکې یو اسلامي ملک دی، یو اسلامي حکومت پکې راغلی دی، هغوی وایي چې مونږ د عوامو د خیر ښېګڼې لپاره چې دی کارونه کوو، نو که خپل خلک خپل وطن ته بوزي په قدر عزت او په احترام باندې، نو زما په خیال دا خو د عیب خبره نه ده. دغې لپاره یو پراپر طریقه کار پکار دی، او عالمي نړۍ له خاص کر عالمي ادارو له په دې کې بھرپور تعاون پکار دی. دا صرف د افغان طالبانو یا د افغان د حکومت د وس خبره نه ده چې هغه د دیرش یا څلوېښت لکه خلک په یو ځل باندې راولي او هغه ترې واپس کورونه ورکړي یا د جدې هغوی هغلته د استوګنې بندوبست وکړي. دا پکار ده چې عربي ادارې په دې کې لاس ومدد وکړي.
مولانا فضل الرحمان صاحب، د دې متوقع سفر نه څه امید شته د امن پاواله باندې د دواړو هیوادونو د اړیکو ښه کولو پاواله؟
د چلې جمعه په شروع کې خپل خبرو کې ویلي چې د دوړو هیوادونو د یو بل نه بغیر گزاره ګرانه ده، خصوصا بیا کزوی مچرا د افغان حکومت دی وخت کمزورې هم دي، د نړۍ سره تر اوسه پورې بټول نړۍ کې چا چې ریکګنیشن هم نه دی کړی، تسلیم کړی هم نه دی، او د پاکستان د افغان حکومت سره مرسته دار هیچ چا نه پټه نه ده، لکه ټول دنیا اوسه پورې پاکستان هم په دې تورونو باندې چې دې تورونې پې لګي چې تاسو ټول عمر د هغوی مرسته کړې ده. اوس په دې صورتحال کې که فرض کړه پاکستان یو واحد ملګری دی او هم ته هم لاس واخلي، نو زما په خیال د پاکستان ته دیرش فیصد مشکلات دي، نو افغانستان ته به بیا اویا فیصد مشکلات دي. نو دغه چې دی د مولانا صاحب چې دی زما په خیال ډېر مناسب کس په دې وجه باندې دی چې نه صرف د افغان طالبان چې دی هغه ته عزت او احترام ورکوي، بلکې د هغه په پاکستان کې هم په دا تیر څلور پنځه شپږ کاله کې د یو ښه مدبر او سیاستدان او د یو سمجدار سیاسي لیډر په تور باندې مخې ته راغلی دی. خو دا صرف مولانا صاحب ته حواله نه شي، دو څلور کسان ورسره نور هم کوم چې موږ قومي مشران یا د په دې خطه باندې نظر لرونکي دانشوران او پوهان دي، که یو کس دور سره نور هم شي، نو دغه مذاکرات به نه صرف دا چې هغه به توازن به پکې پیدا شي، بلکې د دواړو ملکونو د اعتماد دغه فضا واپس راوستو کې به ډېر ښه کردار ادا کړي.
زه ډېره مننه کوم شم زمونږ تاسو مصروفیتونه لرل، بیا هم تاسو زموږ سره خبرې وکړي، زه ډېر مشکور یم. ډېره مننه. ډېره مننه جی تاسو شرکت وکړو موږ سره د خبرونه کې. زه به اوریدونکو ته دا یادونه وکړم چې موږ سره په پېښور کې د افغان کډوالو د ټولنې مشر بریالي میاخیل صاحب هم ژمنه کړې وه چې به راځي او موږ سره به خبرې کوي. موږ بار بار کوشش وکړو خو د هغې سره په تماس نیولو کې بریالي نه شو. ستاسو د ټولو ډېره مننه چې ما سره ملګري وې، د خبرونه مو اورېده. هر چېرته چې ښه آباد او بریالي اوسئ.
استاد میں فلنا بینوا رغلما استاد میں فلنا بینوا رغلما استاد میں فلنا بینوا رغلما سب سلگو اوپر جڑا رغلما سب سلگو اوپر جڑا
چیز پکلی دشنا راغلم چیز پکلی دشنا